دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خولمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زنه یوسف سیم تاسو خبرنوري د بخنی نړیوال سازمان په جنوبی اسیا کې په جبري ډول د 3م شو کسانو په اړه په رپورټ کې ویلي چې افغانستان په دې تراو یو وحشتناک تاریخ لري او واقعتا د طالبانو د بیا ستنې دوروسته په دغه هیواد کې په جبري ډول د تریتم کې دوه یو نوې باب پیل شوې ده. دغه سازمان د چهارشنبې د ورځې نه وخته په یو رپورت کې ویلي چې افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند په مشرۍ رژیم د مجاهدینو رژیم د طالبانو د لومړۍ دورې او دویم ځل واکمنۍ په مهال په جبري ډول د خلکو د لادرک کېدو یو وحشتناک میراث لرلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د طالبانو په بیا واکمنۍ کې په جبري ډول د خلکو د لادرک کېدو او د بشري حقوقونو د سرغړونو د نورو ډولونو په اړه په خپلواک توګه د رپورټونو چمتو کولو لپاره امکانات ډېر محدود شوي دي، چې له امله یې دغه بحران ابعاد په بشپړ ډول پټ پاتې شوی دی. طالبانو حکومت د پنځمبي په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر وروستي سرګندونې غلطي او بې بنسټه وګڼلې چې په ټولنیزو شبکو کې افغانستان د ستونزو او ټیرریزم منبع ګڼلې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د چهارشنبي په ورځ په ایکس ټولنیزو شبکو باندې په پیغام کې لیکلي وو د ټیرریسټي په خوځیتي دوه په پام لرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. خو د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر د سرګندونې رد کړي او یو ځلی بیا ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیانو باندې وانچوي. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځلی بیا د پاکستان نه د افغان کډوالو په استلو او د ستنېدو په مهال د ښځو او جنو په وړاندې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال سپاره کوي.
دغه سازمان د چهارشنبې د ورځې ناوخته د ایکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې ویلي چې په پاکستان کې په موقت ډول د اوسېدو د ای سی سی او د پی او آر د پیژند پانو د لرونکو افغان کډوالو په ګډون د قانوني اسنادو نه لرونکو بهرنۍ اوسېدونکو د استلو وړاندیز د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت تر لاس لاندې دی. تر اوسه لا د پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د دویم پړاو د پیلېدو نیټه نه ده اعلان شوې، خو دغه هیواد د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دان د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي چې ټاکل شوی د کډوالو د ستنولو دا پړاو به د اوړي په موسم کې پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په ډله ییز ډول د کډوالو شړل به په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو، خبریالانو، بشري حقونو مدافعانو، معترضو ښځو، مذهبي اقلیتونو، هنرمندانو او د پخواني حکومت چارواکو لپاره چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته کډه کړې ژوند ته ګواښونه راولاړ کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا شرده فکرن ریکر د خزو په ګډون د ټولو افغانانو د حقوقو په خوندیتوب باندې ټینګار سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې واسنه ملک دی چې د دریم پرله پسې کال لپاره پکې جونې د لومړۍ دورې نه پورته دورو کې اصري زده کړو ته دوام نشي ورکولی. اغلی ډیکر د چهارشنبه په ورځ د قطر د بایتخت دوحې نه په انلاین بڑا د یو شمیر افغان رسنیو د مسولینو او خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې حتی د دریم کال لپاره افغانانو ته په رسمي ډول د نوروز د لمانځلو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. میرمن ډیکر ویل زموږ د شمیرنو له مخې طالبانو د افغان میرمنو د کړنو د محدودولو لپاره د 500 زیات فرمانونه خبره کړي چې افغان میرمنې څه وکړي. د برتانیې حکومت د متقاعدینو وزیر چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړي ځواکونو لوري د جنګي جنایاتو د ادعاو په تحقیقاتو کې د سرچینو د افشا کولو څخه ډډه کړې د زندان د سزا سره مخامخ دی. وزیر جانی مرسر ویلي چې بلابلو افسران ورته د افغانستان په جګړې کې د قتلونو د ادعاو او بیا د پټولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي اما تحقیقونکو ته د دغه کسانو د هویت له څرګندولو نه ډډه کړې. پلټون کې غواړي په هشي چې د برتانیې ځانګړو ځواکونو د افغانستان په جګړې کې د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ هغه کسان چې هیڅ ګواښي پېښ کړی نه و وجلی کنه. د امریکا په ایلینوی ایالت کې پولیس وایي یو سړی په عامو خلکو باندې د چړې برید کړی. د وی پیغلې جنې په ګډون سلور کسان مجل شوي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. د راکفورد خار پولیسو په بیان کې ویل چې د چړې برید د چهارشنبه په ورځ شوی او زیاتې کړ چې یو 22 کلن کس د برید په شک نیول شوی دی. په بیان کې د بریدګر د احتمالي انګیزې په اړه سندې ویل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا په خوانی غړی جوزف لیبرمن د چهارشنبه په ورځ په 2 کلنۍ کې مړ شو. د په سنا کې د امریکا د کنیکټیکټ ایالت استازی و. د اسوسییټډ پریس د رپورټ په اساس د لیبرمن کورنۍ په ویلامی کې ویلي دي چې هغه د نیویارک په ښار کې په ځمکې کې د غورځېدو له کبله مړ شوی دی. جوزف لیبرمن په 2000 کال کې د امریکا په ټاکنو کې د جمهوري ریاست د کاندید مرستیال نوماندو. د سریلانکا یوې محکمې د پنځشنبه په ورځ د دغه هیواد یو مشهور بودایي مذهبي مشر د مسلمانانو خلاف د کرکې د پارولو په تور په 4 کاله بند محکوم کو. د سریلانکا په ایتخ کولمبو علي محکمې پریکړه وکړه چې ګالا ګوډاټا د 2014 په یو کانفرنس کې د اسلام په اړه د سپکاوي ډکو خبرو له امله مسلمانانو ته زیان رسولی دی. د محکمې یو چارواکي ویل دغه راهب په 4 کاله بابوشکته بند محکوم شوی. او په ایران کې رسنۍ وایي یو محکمې د چهارشنبه په ورځ د ایران په شمال کې د پولیسو یو مشر د یو اعتراض کوونکي د وژلو په تور په مرګ محکوم کړی دی. رسنۍ وایي چې په 2022 کال کې د مهسا امینی د وژنې د غندلو په ضد یوې مظاهرې کې د یو کس د وژل کېدو په قضیه کې د پولیس نیول شوی و. د یادونې وړ ده د مهسا امینی د مرګ د غندلو په مظاهرو کې په ایران کې سلګونه کسان نیول شوي چې ځینو ته یې د مرګ سزاوې هم ورکړل شوي دي. کتر بولو اوریدونکو دا و د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست او په کابل کې د پاکستان شارزافیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په تړاو د دواړو خواو خبرې ګټورې بللې او هیله خوده ده چې د دغه خبرو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخ شي. په دې اړه په موقع د اکرام شینواری رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په کابل کې دغه وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ د وزارت او خصوصي سکتور د اساسو یو ګډ پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال خرماغه په مشرۍ یو پلاوی سره د دوه هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند مسلو خې او ګټورې خبرې کړې. دغه وزارت لخوا رسنیو ته په واسطولي ویډیو کلیپ کې خاغلی نور الدین عزیزی ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په ستونزو او ورته د حل لارو په اړه ګټورې خبرې شوې.
گارانتیایی که قبلا فیصله بود و گارانتیایی که قبلا وجود داشت به حالت عادی خود ان شاء الله ترانزیت هم عادی جریان پیدا میکنه، تجارت هم عادی جریان پیدا میکنه و با امید پروردگار ان شاء الله ما شاهد صحنه خوبی میباشیم. روی موضوعات زغال بحث شد، روی موضوعات مسائلی که بسیار پیچیده بود الحمدلله امروز الحمدلله شاهد هستیم که با امید پروردگار موضوعات همی حل است.
دغه پلاو ترمنس خبری د چهارشنبه د ورځې په مسبخین پایتخت رسیدي. د مخه د پاکستان بهرنی چارو وزارت په خبر پانه کې ویلی چې د خبری بد سه شنبه پورس پایتخت رسیدي. کابل کې د پاکستان شهر جعفر عبید الرحمن نظامی هم په ولنډ ویلی وینا کې چې طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا رسنۍ ته سوال شوی هم د دواړو خواو ترمنس خبری ډیری ګټوري بللې دي.
It is part of Pakistan's efforts to build
khagli nizamani weli di da da plawi safar da pakistan da hago haso ya barkha da chghwali afghanistan sara da transiti saudagari aw ponur otulu jwala khizo gato po barkho ki kawi ali ki tingi ki so khoshalem che da elan ukam che da yo barale safar aw da dwaro khaw pa di muafika ukla chi pa zulu barkho ki da gado gato da para sara dwaro khawi hamkari uk dui ba transit aw dwaro khizo khaw termans saudagari pa barkha ki asantiya wi raweli dui ba da dwaw hewa do term د سوداګرۍ ته دوام او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د چاپیریال لامنځته کولو لپاره ټول ممکنه اقدامات ترسره
کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوري مزیر پلاوی غړي خانجان الکوزي چې په دې خبرو کې برخه لرله امریکا غږ ته ویلي چې د پاکستاني پلاوی سره په خبرو کې د ترانزیتي سوداګرۍ د لارو د بندېدو د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ایسار شو مالونو او په دغه بندر کې د قانوني مقرراتو امر SRO او د پاکستان لخوا د افغانستان د ترانزیتي مالونو په منفي نوملر باندې خبري وشوي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت مرستيال خرماغه په مشرۍ یو پلاوی د طالبان له حکومت چارواک سره د سوداګرۍ او اړوند مسلو په سر د خبرو لپاره د دوشنبه ورځ کابل ته سفر کړو. د پاکستاني پلاوی د افغانستان په دوه جنوب ختیځ ولایتونو باندې د پاکستان د هوایي ځواکونو د روانې میاشتې د مارچ د 13مې د بریدونو وروسته کابل ته د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوی لومړنی سفر دی. پاکستان د افغان ترانزیتي سوداګرۍ په برخه کې د اس ار او په نامه کړنلاري تصویب کړي چې په یو شمېر ترانزیتي توکو به افغانان د پاکستان حکومت ته لس فیصده مالیه ورکوي او کراچۍ بندر ته به په راوړونکو مالونو به سل فیصده بانکي ضمانت ورکوي. افغان او پاکستاني سوداګر وایي چې د دغو اقداماتو وروسته د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو لیږد کې د پام وړ کموالی راغلی. افغانستان او پاکستان ترمنځ د هپتا د تړون له مخې سوداګري او ترانزیتي مالونه انتقالیږي، خو د دغه تړون اجرایي موده د 2020 کال د فبروري په میاشت کې پوره شوې او تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ دا تړون نوی شوی نه دی. د دې تړون له مخې افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د واګي بندر له لارې هند ته مالونه انتقالولی شي. تېره اونۍ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یوه مرکه کې ویلي چې که افغانستان په خپله خاوره د ترهګرو د پالیتونو مخه ونه نیسي، نو دوی کولی شي چې له هند سره د افغانستان تجارتي لاره چې پر پاکستان تیریږي وتړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو په یو نظر پوښتنه کې په افغانستان کې 80% ښځو اندېښنه ښودلې که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د ښځو کړاوونه او محدودیتونه به نور هم زیات شي. سره له دې چې طالبانو تل ویلي د ښځو حقونه خوندي کړي، جیکپور ډیپلوماټ کرن دکر په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دریم پرلپسې کال لپاره پکې جونې د لومړنۍ دورې نه پورته د عصري زده کړو نه محروم دي. پاموکې تفصیل ده.
ملګرو ملتونو تازه سروې کړې چې وښ په تسلنه مېرمنو ویلي چې طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، کړهونه به لا زیات شي او پر دوی بل نور محدودیتونه ولګول شي. ملګرو ملتونو د روان کال د جنوري له 20مې څخه د فبروري تر 8مې نیټې پورې په ټول افغانستان کې لکتر لګه 25 مېرمنو سره خبرې کړې چې 22% مېرمنو ولې تر هغه چې پر مېرمنو ټول محدودیتونه لري نشي باید پر رسمیتونه پیژندل شي. 28% مېرمنو ولې طالبان باید په هیڅ صورت پر رسمیتونه پیژندل شي. 14% مېرمنې په دې باور دي چې روسره هغه چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو او د مېرمنو پر کار بندیز پاتې ورسول شي پر رسمیت دی پیژندل شي. یوازې 4% مېرمنو ویلي چې کوم محدودیتونه لري هم نشي پر رسمیت دی پیژندل شي.
مېرمنې اوس اصلا په افغانستان کې حتی هغه حقوق چې په اسلام کې حیواناتو ته ورکړل شوی د طالبان حتی امغه حقوق په سترګو باندې مېرمنو ته نه ګوري. یعنی زه بیخی دې ته حیران یم چې دوی د شرعي نظام داوا کوي، لیکن هغه حقوق چې اسلام ورکړي دی میرمنو ته، چې هغه د سیاسي مشارکت دی، اقتصادي مشارکت دی، ټولنیز فرهنګي مشارکت دی، د دوی انساني حقوق دی چې تعلیم ده، تحصیل ده، حتی د دغه مسلې څخه دوی ممنوع دي. حتی دوی رادیوګانو ته زنګ نشي وهلی، دوی حتی پارک ته نشي تللی.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې نوې سروې کړې چې افغانستان لپاره د امریکا شارزافره کرندکر د خزو په ګړون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد چې د دریم پر لپسې کال لپاره پکې انجونی د لومړنۍ دورې څخه پورته دوره کې عصري زده کړو ته دوام نشي ورکولی، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د میرمن حقونه خوندي کړي دي. بلخوا د بخن نړیوال سازمان په جنوبی آسیا کې په جبري ډول د تریتم شویو کسانو په اړه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په دې تړاو یو وحشتناک تاریخ لري او واقعتا د طالبان د بیا ستنېدو وروسته په دغه هیواد کې په جبري ډول د تریتم کېدلو یو نوی باب پیل شوی دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ رژیم، مجاهدینو رژیم، د طالبان د لومړۍ دورې او دویم ځل واکمنۍ پر مهال په جبري ډول د تریتم کېدو یو وحشتناک میراث لري.
اما آنچه را که فعلا ما در افغانستان شاهد هستیم موج جدیدی از ناپدیدشدن های اجباری زیر اداره بالفعل طالبان شروع شده که جدا نگران کننده است و تمامی از این مستلزم از این هست که اقدامات و تلاش های صورت بگیره برای به عدالت کشاندن مرتکبین جرایم و یک خانواده ها بتونه به عدالت رسیدگی پیدا کنند.
بلخوا د بخښنه نړیوال سازمان یو ځل بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو او د ستریدو پر مهال د خزون جنو پر وړاندې د احتمالي ګواښونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد بهرنیانو د شړلو لومړی پړاو پیل کړ چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو د کډوالۍ د اسنادو د ننرونکو 1.4 میلیون افغانانو له ډلې څخه 15 زره افغانستان ته ستانه شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان او پاکستان سوداګری د زنو بندیزونو او لوړو مالیو لکابله تر ډیره اغیزمنه شوې ده. په خبر کې زن افغان او ځایی سوداګر وی په تجارت کې د سمې پالیسۍ د نشټوالي لکابله له تاوان سره مخ دي او اتیا سلنه سوداګری راکم شوې ده. دا په دې حال کې چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی د دې ستونزې په تړاو د مارچ په 15مې کابل ته سفر کړو. مسکا صافي په دې اړه لږ خبره رپورټ را لګولې.
د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو افغان سوداګر اصغر خان وایي ل درې ولسیزو راځي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي ستونزو له کبله یې سوداګري د پرمختګ پر ځای له زوال سره مخ ده. وایي کده دواړو خواو چارواکي د لګول شو بندیزونو او ورپېخو ستونزو د هوارولو لپاره کار ونه کړي نو دا سوداګري به لا نور زیان منشي.
په افغانستان او پاکستان د منځ کې د پاسپورت مسله راغله. دا پاسپورت مسله راغله هغه کاروبارونه زموږ چې کوم هغه لاول نیمته راورسېدل چې نیم باندې خراب شو. نیم نه تقریبا اوس نسی وایا چې را 80% خراب شوی. 20% هغه پاتې د غم په ختمې دوه دي. هغه زکه په ختمې دوه چې کله لار په لس ورځې بند کله 15 ورځې بند د امن پاکستان حکومت ته وانه. البته او دلته کې دسه خلک نشته چ هغه یو مفوره ولري، یو تعلیم ولري، یو فوی ولري چې هغه داسې کار وکړي چې دا نیمه نیمه کې یو میکانیزم جوړ کړي چې مخ په وړاندې لاړ شو. دوی د دې پسې چې هغه داسې خلک راشي مان ته راغلي دي چې هغوی په دې کې مفوره ډېره کمزورې ده نو شاته را روان کړی دا ملک هم شاته را روان کړی هغه ملک هم شاته روان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان سوداګری د کرخې د بندیدو د زینو توکو پر ترانزیت د بندیز او د لس سلنه مالیې له امله په ټپه ولاړه ده.
د افغانستان او پاکستان سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو ډېرې سوداګر دې ته اړ کړي چې خپل سوداګری یا خو هیواد کې دننه ترسره کړي او یا هم نورو بدیلو هیوادونو ته مخه کړي.
د پیښور په نمک منډی کې د درملو یو سوداګر وای پر تورخم کرخه د لګول شو بندیزونو او د دروازو د تړل کېدو لقبلې او سخپل سوداګری تر پاکستانه محدود کړی دا
کاروبار خو موږ ډیر زیاتره افغانستان سره کول خو تقریبا د کال یو نیم کال شو چې بیخي د صفر تر اغلې نه وته دار چې یو خو شکایت دار چې ویزنه ملایويږي نه اخوانه ملایويږي نه دیخوانه بلدار چې بارډرم بندي مهمه دار چې کاروبار بس بیخ زیرو تراغ مونږه مجبور شو چې یاره لوکل کارو کو یا کنی نو دا کار چینج کو بل کار ته وړو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونې همغږي کون کې ضیا الحق سرحدی وای د غلطو پالیسو لکه بلاد افغانستان او پاکستان تجارت ته زیان رسیدلی او اوس او یا سلنه سوداګرۍ د ایران چابهار او عباس بندرونو ته وخته ده.
یو اندازې مطابق څنګه تاسو ته پته وو کې سه موده مخکې د مونږ تم تجارت او پاکستان افغانستان دا $5 بلین بلکې دا دوړو حکومتونو دا خواهش کړو موږ دینه وزيات شي بیا هغه سیمو دا هغه تقریبا 2.5 بلین پورې هغه تجارت روانو بیا دروستو روز کې دې اقدام نمخ کې هغه 70-80 کروڑ باندې بیا رسیدلیو لیکن دا کم اقدام شوی دی سر نورم دا کم تجارت دی یو اندازې مطابق 50-60 هغه باندې رالو لیکن دلته چونکې پالیسی ساز کم اداري دي اغا یو روز یو پالیسی جوړی کی بل روز بل پالیسی جوړی کی د دې اقدام سره د منکم تجارت دی اغا زبو حالی باندې روان دی.
د د زیاتیدونکو تجارتی ستونزو په ترڅ کې د طالبانو په بلنه د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی په دوه ورځنی سفر کابل ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پیکس پانا لیکلی چې د پاکستان وزارت مرستیال خرم آغا ژمنه کړی چې د ترانزیتی ستونزو د هواری لپاره به ژر تر ژره یو حل لاره راوباسي. مسکا ساپای، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه حایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د آشنا رادیو نه اورئ. روسیې د مارچ د 22 نیټې رئیس د اوکراین په خارونو د مزایلو بریدونه زیات کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا د دې هیواد د برېښنا سیستم ته د یرغل د پایل نه راپدی خو تر ټولو ناوړه تاوانونه اړولې دي. بلخوا اوکراینی چارواکو وی دا پر اوکراین د متحده ایالاتونو د نظامی مرستو د کمیدو خو وخت نه دی. پاموکری لکیف نه د امریکا غږ د خبریالی لیزا باکلیتس د رپورت پښتو ژباړه.
روسیې د مارچ د 22 نیټې لپاره خو بریدونه وروسته د میاشتو جدي کار ته اړتیا ده چې اوکراینی کارګران او مسؤلین د برېښنا سیستم بیرته ورغوي. چارواکي وایي یوازې په همدې نیټه 155 مزایل او ډرون الوتکې پر اوکراین وورول شوې.
روسیې په لسو سیمو برید وکړ. د انرژۍ په لسګونو تاسیسات د برېښنا فابریکې او سبسټیشنونه په نخښه شول. دا د یرغل د پیل راپدې خوا تر ټولو زیانمنون کې بریدونه دي.
اوکراینی چارواکي وایي تر ټولو ناوړه حالت د جګړې په لومړۍ کرښه خارکیف کې دی چیرې چې برېښنا په لویه کچه بنده شوې ده.
لبری سره سم برېښنا بند شوه او 4 ساعت وروسته بیرته راغله. ټول شپمو درلوده او بیا بیرته لاړله. خو تر ټولو بددار چې په بدون کې خلک وژل کیږي، تاسیسات خو به بیا ورغول شي.
د دوغو تاسیسات ورغول به وګدا او پیچلې پروسه وي. د اوکراین د ابي برېښنا فابریکه هم له همداسي وضعیت سره مخ ده. چیرې چې د مارچ په 22مه د روسیې د څو توغندوی لبری دروسته اوس کار نه کوي.
په فابریکا کې د وستیشن برغونه کلونه وخت غواړي. چتونه او دیوالونه راغورځېدلې دي. زیرمنی شوي وسپنیزې پایې او کانکریټي دیوالونه موږ ته اجازه نه راکوي چې ځانونه د انجن کوټې ته چې په لاندې پوړ کې د ورسوو. د برېښنا تولید اړوندو کې 90% ویجاړ شوي دي.
مسؤول چارواکي د روسیې د وروستیو بریدونو تاوانونه 130 میلیونه ډالر اټکل کوي. د اوکراین د برېښنا د دولتي شرکت اجرایوي مشر وایي که د انرژۍ د تولیدي تاسیساتو شاوخوا ځانګړي محافظتي اقدامات نه وای، وضعیت نور هم خرابېدای شوای.
موږ د محافظت حداقل دوه برخې لرو. لومړی د شګو لوی بوجې دي، دویم مشخصې سرپناوي دي چې د ډرون د مستقیمو بریدونو څخه محافظت کوي.
د ولسمشر زلنسکي په ګډون اوکراینی چارواکي د غبریدونو ته په اشاره له غربي متحدینو څخه د دوامدار نظامی مرستو غوښتنه کوي او د پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په ګړندۍ اړتیا ټینګار کوي.
د روسي ترور اوس ځکه امکان لري چې موږ پرمختللي هوایي دفاعي سیستمونه نه لرو. په بل معنی ښکاره وایم، زموږ شریکان سیاسي اراده نه لري چې موږ ته دغه پرمختللي وسلې راکړي. هغوی ټول پوهیږي چې دقیقا څه ته اړتیا لرو او څوک ژوند ژغورونکي تصامیم نیولی شي.
اوکراینیان د غربي متحدینو ملاتړ د روسیې د برید د پیل د وخت په نسبت د کمزوري کېدو په حال کې ویني. د متحده ایالاتونو صنع مجلس په فبروري میاشت کې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه، خو د استازو په جرګه کې ځنډول شوې ده. برخلیک هم معلوم نه دی او اوس نظر پوښتنې ښکاره کوي چې امریکایانو ته په دې ټاکنو کې د اوکراین په پرتله نور موضوعات ډیر مهم ښکاري.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات.
کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا په مریلاین ایالت کې د ګواښونو سربیره مسلمانان، یهود او د عیسوي عقایدو غړي د روژه ماتي لپاره راټول شوي وو. په دې غونډه کې یهودانو ایستر او نورو نوی کال یا نوروز هم ولمانځه. نور تفصیل په رپورت کې.
د یهودانو د کنیسانو د اذان غږونه اوریدل کیږي. د مختلفو عقاید لرونکو غونډې یو صحنه ده چې د مسلمانانو لپاره پکې روژه ماته، د یهودانو لپاره د ایسټر روژه او د نورو لپاره پکې نوروز لمانځل کیږي. یهود سټیوارت ون بلټ وایي چې سګنې غونډه د تیر کال په پرتله توپیر لري.
د تیر کال په پرتله چې موږ دلته روژه ماته کاوه، نړۍ خورا بدله شوې ده. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده.
په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل او حماس د شخړې له کبله ناخوښه دي، بیا هم د سلو نه زیاتو خلکو په دې روژه ماتي کې برخه اخیستي وه. دا غونډه د امریکایي مسلمانانو او د مختلفو مذاهبو د میرمنو د ځواکتیا شورا او د یهودانو نه د کرکې نه کولو غورځنګ په همکارۍ تنظیم شوی وه.
زمونږ گاونډیان نه بدلیږي، دا به عیسویان، یهودان او هندوان وي. مونږ باید له سیاست پرته یو بل ته د انسانانو په توګه وګورو او هڅه وکړو چې مونږ څنګه دا واټن ختمولی شو.
د غونډې تنظیم کوونکي وایي چې سږ کال د مسلمانانو او یهودانو د پیوستون روژه ماتي په وړاندې ډیر ګواښونه وو.
د تاوتریخوالي احساس ډیر لوړ دی، د نامنه احساس ډیر دی. نو له همدې کبله مونږ دا غونډه کوو، ستونزمن کار کوو، خو په همدې خاطرې اړتیا ډیره ده. ځینې خلکو تر اتنګ نه ډډه وکړه، ځکه هغوی په دې شرایطو کې د داسې غونډو په اهمیت نه پوهیږي.
دا ډول غونډې یوازینۍ لاره ده چې موږ وکولی شو پر مخ ولاړ شو، کنه نو زموږ ټولنې به وویشل شي. زه تاسو ته نشم ویلی چې موږ څومره د کرکې پیغامونه ترلاسه کړي دي، خو موږ باید دا ټول له پامه وغورځوو او پر مخ ولاړ شو. همدا ډول موږ په باستن، لاس انجلس او نیویارک کې هم د روژه ماتي مراسم لرو.
په امریکا کې د اسرائیلو سفیر مایکل هرزوګ چې په دې غونډه کې ګډون کړی، ویلي چې یهودان په وروستیو میاشتو کې د کرکې له زیاتوالي سره مخ شوي دي.
موږ هیله لرو چې دا پیغام ټولو ته ورسیږي، ځکه چې دا سختې ورځې دي چې موږ ټول د کرکې، یهودیت ضد او اسلام ضد پیښې تجربه کوو. همداسې غونډې ځواب دي.
په غونډه کې ګډون کوونکو ټولو ویناوالو په دې ټینګار وکړو چې د مختلفو عقاید لرونکو د ور سره تماس د اسلام او یهودیت نه د کرکې د مخنیوي لپاره اړین دی. نظران یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. روغتیایي مسؤلین وایي هڅه کوي په لویو لارو او بازارونو کې هغه ماشومان واکسین کړي چې په خپلو سیمو کې له واکسین نه پاتې شوي دي. دوی وایي دا د هغو کورنیو لپاره یو ښه چانس دی چې د بیلابیلو عواملو له امله یې ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. نور حال د مریم صافی په رپورت کې.
په غزنی ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د لویو لارو په اوږدو کې د دوی ټیمونه او صحي رضاکاران هغو ماشومان ته ډیره پاملرنه کوي چې په کورونو کې ورته د ګزار واکسین نوي تطبیق شوی. په غزنی کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤول ډاکټر فضل احمد حنیف له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د دوی رضاکاران په لویو لارو او بازارونو کې ډیری هغو ماشومان ته توجه کوي کوم چې له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو څخه ښار ته راځي او خپلو سیمو کې واکسین شوي نه وي. نو دوی له فرصت څخه په ګټه اخیستنې سره دا ماشومان په اډو، لویو لارو او یا هم بازارونو کې واکسینوي.
معمولا هغه واکسیناتوران چې دوی په بازارونو کې یا په لویو لارو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقوي، هغه زیات په هغه اډو کې یا هغه موټر تمځایو کې چې هغه له داسې رسوالیو هلته کسان راځي چې هلته د واکسین کچه ټیټه یا هم واکسین ستراتیژي بدله یي. پرتن جماعت کمپاینونه کیږي او یا هم په غلسوالوي کې پاتې شوي ماشومان د رد زیاتې سیلته زیات راتیږي. نو دا یو فرصت یا یو چانس ده تر څو دغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي او دوی له واکسینه مستفید شي.
د ښاغلي حنیف په وینا دې لپاره چې د وایروس انتقال یا ګردش مخنیوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته وشي، نو لویو لارو کې د پنځو کلو کم عمره ماشومانو ته د واکسین تطبیق اړین دی. د دې ترڅنګ ډاکټر ګلولي ولیزای چې کلونه کې په غزنی ولایت کې ماشومانو ته د ګوزان واکسین تطبیق برخه کې کار کوي د امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې دوی هغو ماشومان ته چې په لویو لارو او یا هم اړو ترسي کې خاصه توجه لري تر څو هغوی واکسین او له ګوزان وایروس څخه په امان شي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.